د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر مناوریدونکو. د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو سرعت بدلیدای شي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي وایي چې د بلخ ولایت بلخ ولسوالي بیرته له طالبانو نیولې. ولسمشر غني د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالي بیرته په خپل ولکه کې راوستې ده. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالۍ نیولې، خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 11 طالبان وژل شوي دي،
تایید شوه چې کشته شوهل.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړو کې افغان پوځیانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتی ده. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره یې کشندې، دولت آباد او د شلګرې ولسوالۍ هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. ښاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یوه اعلامیه کې کړې دي. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند، د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر و او بالاخره پرون یې سا ورکړه. ښاغلی غنی زیاتوي چې عثمان کاکر د ظلم پر ضد غږ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده. د عثمان کاکر زوی خوشحال کاکر د ازادۍ راډیو له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا داسې پری پلان کې ساده لکه سلاله یې نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دی، بل په دا سر باندې نیولې دي او د ده په پښه باندې هم زخمونه شته. په لویدن کې دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړلی.
عثمان کاکر د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل او پر مړینې خورا زیاتو افغانانو خفګان ښودلی. څلور چیکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن پیژندل شوی. چیکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپورونه خپره کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم دا افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چیکی سرتیری په هلمند کې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. خپرونې لیکلي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ او د امریکایي چیکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقاتو کې سخت ووهل شو چې وروسته یې بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چیکی سرتیری په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونو تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هینک اولما فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه دی څیړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د خبره د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکی بېګا شپه د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي وو له جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب ولسمشر په خپله لومړی خبری غونډه کې پرون وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران ټول بندیزونه هم لري شي بیا هم دای له بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیسی د قضایه قوې مشر پاتې شوی او له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته چې د دې هیواد تر ټولو مهمې پریکړې په لاس کې دي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا په مقصد د شپږم پړاو خبرې وړمه ورځ پای ته ورسېدلې او مرکچیانو یې ویلي دي چې د هوکړې د بشپړولو هڅې کوي. ټاکل شوی چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سالیوان په روانه اونۍ کې بیرته مسکو ته ستون شي. سالیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له مسکو څخه ووت چې د متحدو ایالتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل سالیوان ځکه مسکو ته ستنېږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ د امریکا ګټې خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې د کړکېچ ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحدو ایالتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په 16 نیټه واشنگټن ته ستون شوی و. او د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد درې پولیس افسران د یوه کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یوې مدني ائتلاف د خبره پرون رسنیو ته کړې ده. د پولیسو دا افسران شیرعلي عزیزوف، سعدي دولت مرادزاده او ایراج نعیموف نومېږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نوم یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی دی. د پولیس افسران له لسو تر دیارلسو کلونو په بند محکوم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ کیږي، خو افغان پوځیان د سیمو د بیانیولو لپاره مشخص پروګرامونه لري. د خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون وروسته له هغه ازادۍ رادیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ په دوو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ولسی جرګې له دې وضعیته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
بلخ د افغانستان په شمال کې له لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستۍ څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. یوازې له وړمې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسله والو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګري او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیک کی شاتک بولی د ورځې نا وخت اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنگیالی و تختیدل. 209 شاهین کلی اردو بیا دوشنبه نا وخت برته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو د طالبانی وجلی په بلخ کې د جنگونو په تودیدو سره د غولاتی او بخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلی امان بیا وایي په جنگي حالات که پرمختګ یا شاتګ طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغو سیمو د بیانولو لپاره چې له لاسه تللي مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخې سیمې د طالبانو له وجوده پاکې شوې. په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
دا یوازې بلخ نه دی چې په ولسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو. په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میلې لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خپور کړی د ګڼو د ده په خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتېرو ته اکمالات نه رسېږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچ چې دریشی په غاړه لا شهیدان کیږي په لزګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي، داغه اوایز واکونه ولی ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا موږ تیل نه لرو دي تیارو؟ موږ تیاری نه لرو.
تاوتریخوالی داسې وخت یاد شوی چې د جنګونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د لزګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتېري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د تراګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د نږدې لسو ولسوالیو له لاس په لاس کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو افغان پوځیان به د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پروګرامونه عملي کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویان جان کربی پرون ماښام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلیدای شي.
If there need to be changes made to the pace
کله سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکلې ورځ یا اونۍ کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
د پنټاګون ویاند دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دوو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربی همداراز وویل چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو بریدونه کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پرېکړې به روانو جریاناتو ته په پام سره کیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری او 14000 قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې دیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه هم دومره وه. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ رادیوي